السلام علیکم ستړي مشه د سهار اته بجې شوې صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس توایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوره امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل. شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. روسیا، امریکا، چین او پاکستان نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکو ته هرکلی کړی.
بل حضور مشترده او همجانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام از این شرطها تاکید میکنیم.
د افغانستان د موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي.
3 قلمه آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یو څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوي وو.
په دغه یو ساعته پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډیره پورې د نیمې نړۍ او کور کلي راډیو پروګرامونه ته ځانګړی وي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی شړشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی.
د دې قانون د دې په تکلیف یو سپیان نه زورې چې شاشنګله پر شنګله
تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو لوټلو سره سره به د افغانستان خلکو سره ژمن پاتې شي. په جاوز جان کې د سیمایزو اردو یو قومندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دی وغږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج کړل. پوره خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو لوټلو سره سره به د افغانستان خلکو سره ژمن پاتې شي. ارګ پر خپل ټوټر لیکلی هایکو ماس دغه څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره درلیدو پر مهال وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر ټوټر لیکلی هایکو ماس له ده سره د لیدو پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جرمنی د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیون یورو چې د 560 میلیون ډالرو معادل دی افغانستان سره مرسته کوي. دغه هیواد به تر 2040 پورې هم همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي. په جاوزجان کې د سیمایز اردو یو قومندان شیر علي ګورګ د طالبانو په یو کمین کې وژل شو. د جاوزجان د امنی قومندانۍ ویاند مسعود ندیم ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون د جاوزجان د قوشتی په ولسوالۍ په ترکمن قدوخ سیمه کې شوې ده.
هم بودی با کمکی می رفتی را دکت در آز نو بزده در چیزه در یام پیچار شاید چنی اک بادیگار دی زرف می شده.
خاقلی ندیم ویل پا دی پیخه که در دی اردو دری نور غلی تا پیان شو بیام دی دیوی شیرالی در ملی اردو در هغه موتر در مرسل پار روانو چی ماین پری چاودلی و خپل دیو کمین خکار شو. سیمیزی اردو در نور و امنیتی زوکونو تر سنگ در جاوزجان پا گرون پیاشمر ولایتونو که در امنیت در تنگخت مسئولیت لریم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 10 نوي لوبغاړي ټاکل شوي. تمه ده د دوی شپږشتنې د روان کال د میلې 6 تر 10 پورې په عربي متحده اماراتو کې په تمريني کمپ کې د ملي لوبډلې ملتیا وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر فیروز مشوف پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د تمريني کمپ تر څنګ د مې پر 15 له اندونیزیا او پر 9 نیټه له سنگاپور سره سیالي لري. افغانستان د 2021 کال د جون پر 3 له بنگلاديش، د جون پر 11 له عمان او د همدی میاشتې پر 15 له هند سره لوبه لري. په ننګرهار کې به سږ کال د ګلاب څخه 14 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږ کال په درینور ولسوالۍ کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې. پاتې 90 جریبه نورې په اچین او سپینغر کې کرل شوي. د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلانو حاصل ورکوي. ازادي راډیو ته وغوښت د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قریشی پرون له هایکو ماس سره د لیدو پر مهال ویل پاکستان د باثبات افغانستان ملاتړ کوي او د دې هیواد د سولې په بهیر کې همکار دی. د راپورونو له مخې قریشی په افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمیدل غواړي چې په اوربند بدل شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې د افغانستان په برخه کې دوه مخه سیاست لري. هغوی پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او له جګړې څخه د طالبانو پر راګرځولو کې صادقانه همکاري نه کوي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي. ایران 15 تنه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاسلرلو په تور ممنوع الخروج اعلان کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب ځوکونو له نفوذ څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکه کې ښکېل کسان اجازه نه لري له ایران ووځي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ژبې خبري ټلویزیون لخوا خپور شو، ظریف ویلي چې دی د ایران پر بهرني سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خپرېدو په ایران تون لاری په غوسه کړی او هغه د جاسوسۍ یو اقدام بللی. لکتر لګ درې کسان چې یو 14 کلن انجلې هم پکې ده د تاجکستان او قرغیزستان ترمنز پولی په اوګدو کې د سیمې د اوسیدونکو ترمنز نښتو کې وژل شوې. دا نښتې د اپریل پر 8 د باتکن سیمې لیلک ناحیه کې پیل او د اپریل پر 9 پای ته ورسېدې. د قرغیزستان د روغتیا وزارت ویلي په دې نښتو کې لکتر لګ 4 تنه قرغیزي وګړي ټپیان شوي دي. د باتکن سیمې پولیس د تاجکستان وګړي د سیمې د ګډوډۍ مسؤل ګڼي او وایي چې هغوی په کوکتاش کلي کې د پاوز پر یوې قطعې برید کړی. ویل کېږي د تاجکستان له لوري د قرغیزستان د سایکل ته نږدې هم مرمۍ وشتل شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان د اداره رد کړه. دوی وایي لومړی د قرغیزستان پوځي پرسنل د تاجکستان پر سرحدي واحدونو برید کړی دی. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم رازو لومړی راپور ته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو څو چارواکو د اپریل پر 9 وکړه. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ځواکونو یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی وې. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. د وی په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 18 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه پښپا کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلې او وس باید له دې هیواد ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانۍ ورسته اوس یې وخت را رسېدلې چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لومړۍ پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رات نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دوه اندیشنو په لړ کې د ټولې امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرې دوه خبرداري ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمه پر ځوول چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګری زړډلو لخوا د تاریخوالي پیښې ډیرې سوي دي. د ته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې چبان دي 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چاشمه پر زول چې د بهرنۍ ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نسی کېدی. خو د ویلي له ناتو متحدینو سره یو ځای واشنگتن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 520 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
را روانه یک شنبه چې د می دویمه کیږي لاس کال مخکې په همدې د می په دویمه باندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد ښارګوټي کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د اسامه بن لادن له وژل کېدو نږدې لس کاله وروسته هم افغان حکومت وایي چې لا هم القاعده شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ ده. امریکا جمهور رئیس جو بایدن وړمه ورځ وویل په افغانستان کې د القاعده ګواښ په تیرو شلو کلونو کې ډیر راکم کړی، خو شنونکي پر دې اندېښنه ښیي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به دا ډله د بیا فعالېدو پر لور چټک ګامونه واخلي. جزئیات په دغه راپور کې
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
دا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لننه نږدې لس کاله وړاندې خبرې دي چې وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواشه. د امریکا حکومت هغه مهال د اسامه وشل کېدل د القاعده شبکې د مرکزي حصې د پاشل کېدو لپاره لوی لاسته راوړنه وبلل چې ګوندي لمخې به یې په نړۍ کې د دې ډلې ترهګریز فعالیتونه رقم او د خلکو امنیت خوندي شي. لس کاله وروسته د جمهور رئیس جو بایدن اداره هم پر همدې فکر ده چې ګوندي د القاعده شبکې ګواښ ډیر رقم کړي. جمهور رئیس جو بایدن وړ مشبه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
شنون کې وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا د جمهور رئیس فکر پر همدې ټکي متمرکز دی چې ګنی القاعده ځپل شوې ده. خو د افغانستان حکومت بیا لا هم القاعده د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 20مه رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه ډلو دراتلونکو بدو پایلو پاړه خبرداري ورکړ.
دا سیمه ایزه او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسولیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې کبله چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، خدای وړاندې لدې چې ډیر نه وخت سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت دننه سرچینې وای دا ډله لا هم د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې فعال ده او له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د سلواغي میشتې په دیرشم رسنیو ته وویل لا هم د القاعده شبکې نږدې 300 وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري. خو طالبانو تل د ادارت کړي او ویان دي ذبیح الله مجاهد وایي دوی د دوهې هوکړه چې یو برخه یې له نورو تر هغه ډلو سره د اړیکو پرې کوندې عملي کړي ده. خو په افغانستان کې د امریکا له شل کلنې مبارزې وروسته او اوس داسې مهال چې د ځواکونو افغانستان پرېږدي، القاعده افغانستان ته یو ګواښ دی. شنونکه شفیق حمدان،
خود اسامه بن لادن په وجل کې دو سره د القاعده شبکه لمنځه نه ده تللی. دغه شبکه اوس هم په منځني ختیځ کې، په جنوبي اسیا کې، بالخصوص د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت لري.
د القاعده شبکې د مشر له وجل کېدو وروسته د دې ډلې مشري ایمن الزواهری ته سپارل شوې چې د دې نمړینې په اړه هم خبرونه خپاره شوې. خو د هغه وروستۍ ویډیو د روان کال د مارچ په 12مه خپره شوه چې په برما کې د مسلمانانو د بد وضعیت په اړه پکې څرګندونه کړې وي. تیر یو کال کې د افغانستان ملي امنیت هم د القاعده ډلې د څلورو مهمو مشرانو له وژل کېدو خبر ورکړی چې تر ډېره په هغه سیمو کې وژل شوي چېرته چې طالبان واکمن دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتل نن د ترویکا ډلې غونډه ده. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. تمه ده دوی د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د روسیې ولوړپوړي چارواکي ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د یو دریز رامنځته کیدل دي. دا غونډه داسې وخت کېږي چې شاوخوا دوې اونۍ د مخه طالبانو د قطر پلازمینه دوها کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد او د پاکستان او چین استازي هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشنبه په ورځ تاس خبري اژانس ته ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریز رامنځته شي. نو موږ زیاته کړی چې د اوسنی وضعیت د هواری پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسی، خو دا ونه ویل چې د غونډه دقیقا په کوم ځای کې کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. په دې اړه د افغانستان د حکومت تریت صدای د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب پرون په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارت پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د میتر لمړی نیټې له افغانستان څخه وتلی وای. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي په ژنیو کې اوسېږي. د دې په باور د پرمختللي ترویکا ډلې په غونډه کې به د ځواکونو د وتلو موضوع مطرح شي.
پر وختلی ترویکا غونډه په حقیقت کې د روسیې او پاکستان تر فشار لاندې ترسره کیږي. هغوی امریکا ته وایي چې تاسو له قید او شرط پرته د خپلو وتلو په اعلان سره ټول حیران کړل، خو د سولې مسأله څه شوه؟ تاسو چې ځي سیمه په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. په دوحې کې غونډه کیږي د دې لپاره چې طالبان او افغان پلاوی حل ته دي. که څه هم هغوی شاید ترویکا په غونډه کې ونه اوسېږي، خو له هغوی څخه هم نظر اخیستل کېږي.
مسکو د روان کال د مارچ پر 13مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغې کې د پرمختللي ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. خو د افغانستان د یو ګاونډي ځای پکښې خالي و، هغه ګاونډی چې د افغانستان پر وضعیت اغیز لرلی سي. سره له دې چې ایران ته بلنه ورکړل سوې وه، خو د دې هیواد استازی په هغې غونډې کې نه و. د پرمختللي ترویکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار سوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له اسمت ساروان اورو.
پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربی اماراتو کې د خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل شوی او بیا د پخوانی شوروي او امریکا د حملو د ورتوالو یادونه شوې ده. د دې ورځپاڼې د لیکوال په نظر د شوروي او امریکا په حملو کې ځینې مهم توپیرونه هم شته. مثلا امریکا په افغانستان کې د شوروي پوځونو دوه برابر موده تیره کړه. شوروي د ځواکونو له ایستلو لږ وروسته د افغانستان د همغه وخت د حکومت له ملاتړه لاس واخیست، خو امریکا غواړي چې بیا هم په افغانستان کې شکیله پاتې شي. لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي. وای پاکستان تر هغو چې فکر کاو د شوروي سور پوز له افغانستان نه وزي، یوازې د ځان د دفاع په فکر کې وو او هڅه یې کوله چې شوروي پوزونه په افغانستان کې بوخت وساتي. خو کله چې شوروي پوزونه ووتل نظر یې بدل شو.
د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا وړوله او دا هیواد پاکستان ته ورپاتې شو. خو د نشتل د افغانستان د همغه وخت او شرایطو ته اشاره کوي وای پاکستان اوس په افغانستان کې هغه سي ازادي او خلاص لاس نه لري چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ درلود او لبلې خو د پاکستان پوز په خپل له سختريزو سره په نشټو بوخته. د ورسپانې په باور طالبان هم اوس بدل شوي، دا ډله اوس له نورو سیمه ایزو قدرتونو لکه ایران او روسیې سره نږدې شوې ده او غالبا همدا دلیل دی چې پاکستان د افغانستان او ترکیې له حکومتونو سره لاس یو کړ او په زغرده پر طالبانو ژغ وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر شي. ورسپانه دا مثبت انکشاف بولی، خو په افغانستان کې لسول سره د پاکستان مرسته د هند او پاکستان له اختلاف سره تړلې ګڼي چې کېدای شي له دې کبله تغییر پکې راشي. د نشتل په پای کې دا د میلیونونو افغان ځوانانو لپاره چې په هنتونونو او ښوونځیو ته د تک چانس ورته پیدا شوی یو ناورین بولی چې برخلیک ورته نور هیوادونه ټاکي. د هیل ورسپانې بیا له افغانستانه د ځواکونو د استلو په اړه کانګرس ته د امریکایي چارواکو د ځوابونو په اړه لیکره خبره کړې ده. د ورسپانې په باور د سپتمبر پر 11 له افغانستانه د ځواکونو استلو جدي پښتني راپورته کړې دي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به تروریستي ګواښ زیات کړي، د امریکا تروریستي ضد ورتیا به کم کړي او دا احتمال هم شته چې د امریکا متحده ایالاتونه له جدي تروریستي بریدونو سره مخامخ شي. د هلوای د بایدن د ادارې چارواکو تیرونی په دې اړه د سناجرګي د غړیو پښتنو ته سم ځواب ورنکړ. په تیر بیا په دې اړه چې ځواکونه د افغانستان شرایطو ته د کتو پر ځای د مهالویش پر اساس باسي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به زیات شوې کورنۍ د بیرتستنیدو پر مهال هر ورځ د خښوي ماينونو په چاودنو کې مړاوټه پیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روختون ته پتیرو لس ورځو کې 15 مړی او 15 ټپيان ورول شوې چې ډیره برخه ملکان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودنو قرباني اندي. بلخو امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو په ارغنداب کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15000 خښوي ماينونه کشف او خنسا کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصيلي راپور ته.
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمر او ټپيان شمیر بیانوي چې په تیرو لس ورځو کې د میرویس روختون عجل واټ ته ورول سی بي. د حمل میاشتې د څلورویشتمې بیا د سور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روختون عجل واټ ته 45 مړي او 55 ټپيان ورول سی بي چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودنو قربانيان دي. دا کسان پر غنداب ولسوالی کې ورسته تر هغه د ماين چاودنو په بیلابیلو پیښو کې مړه او ټپيان شول چې د جګړو لامل تر 100 میاشتو به ځای کېدو ورسته خپل کورونه او کلو تستانسول چې لا هم سیمه له ماينونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالی له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو ورسته د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړي، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماينونو شندولو عملیات پیل شوی. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو ترڅو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نسي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي، خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوي او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکي دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غسره دا غوښته د یو سپاکې د پوسټې د پاره چې موږ پوسټو ته راغلي. دا غسره چې دی پاکه مونږ نه ګرځي پاکه دی ورته وته ځي مګا موږ شواره د شنو پښې په پښو شنو ور او داس مې ته ځکه چې دوی جاله وبغل ته د نړۍ لپاره شپات د پښتو شې ته جاله وبغل ته ځکه چې مستوبه وي وسه ساو او ولا شي چې مستوبه وي وسه کوم ځای
فرصت
واري پښې یو بس
ټول لاس ته په سیمه.
او دل سمیا بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دي چې اتلس کلن وروره ماین چاودنې ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه شي.
د روژې اوله و بری ویله ول موږ به کډه یو فلاړ به سکه یته او خدای لاړه کړې ته بس د ورځې و بجې و چې د کور راووتل یو بل سپینځل یو مینونه راکاژل نو بر ما د کور مان ته لاړ د کور خو اته دی لاړ دی بیا راغلی و سپینځل ته چاکو کړی چاکو یو ساخلی په خپل چاکو سره رالی خپل چاکو سره رالی هغه په دا چاکو د لنچ د بریک رالی بس پنځه بر مین باندې پټاو نو هغه شید څو بل دی تای پاته کړل.
شمس الله د مناری سیمه اوسیدونکو دي چې ځوان ورورې د باغ د اوبو کول پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ خبر شولو چې طالبان غواړي هر درې څلور ورځې لا هم موږ ته وکتل بیا ورسته موږ ته راغلي ولاړې پاکې شوې دي د حکومت خاص نو دی چې پر کور ته ولاړې یاله څه شپه وکړه سهار چې راووتي یو بخشه اوبه کړل را په دې بخشه په مابینس کې څه چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخشه په مابینس کې ماین پروت و نو بیا دې پر وخت نو بیا دا چې پاک شه هم ماته سوله هغه هم دلته داسې د غوښې پرې شوې دي نو په دغه رقم بیا ورسته موږ ته راغلې په کلي کې موټر مو خیر بیا مو ورته پیدا کړې
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر دوه سروزو په جریان کې شاوخوا 15000 شخصي ماینونه کشف افغان ساکري. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندې سبي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هر دوه شخصي ماینونه راوکاږي چې د دوه لسورزو په جریان کې د 5000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل شوي او خونسا شوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشپی او خونساکیه.
چارواکی وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو زمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره للویو او کوچني بوتلونو او د غړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ شوی. ولسمشر غنی کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه شپېته کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه کړي کندهار ته رسیدلی او د پنځشنبه په ورځ به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي موزیم درې دیرش قلمه لرغونی آثار چې غلا شوی وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه او نور هیوادونو ته قاچاق شوی وو. دغه تاریخي آثار تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته سپارل شوی وو چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمي توګه ملي موزیم ته ورکړل شو. په دې اړه تفصیل دی راپور کې.
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان درې دیرش لرغونی آثار له امریکان افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وسارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی او هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسیدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. خاغلی محمد دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته بقچاق شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډیره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان یې هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینه رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودی وایي
مخکې هم داسې آثار دی هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې حقله یو پروتوکول سره امضا کړي چې که چیرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د جرمنی د بهرنوي چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په جاوزجان کې د سیمه ایز اردو یو قومندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوې دي. د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 39 لوبغاړي ټاکلې دي. په ننګرهار کې به سږ کال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج کړل. په دې کلیپ کې ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپای پاسداران له نفوذ څخه شکایت لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دغه دویمه نیمایي کې به نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله خبرونه واوري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د روژې په مبارک میاشت کې د نارینه وو غوسی او په کور کې له خزو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې ده. روژه د اسلام دریم رکن او د ټولو مسلمانانو فریضه ده. په دغه میاشت کې له شرعي عذر پرته ټول عاقل او بالغ مسلمانان روژه نیسي. د افغاني دود له مخې په دغه میاشت کې د کور خزي د نارینه روژه لرونکو زیات خیال ساتي. د کورنۍ خزينه غړي تر بل هر وخت هڅه کوي چې په دغه میاشت کې د کور کارونه او د ماشومانو پالنه په منظمه توګه وکړي ترڅو د نارینه وو د غوسي او ناآرامۍ لامل نشي. خو د کور د فضا په آرامه ساتلو کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته د یو بل سره هم گیوسی هم همکار وسی د کور په چارو کې نو دی به هیڅ کلام روژه ماته په خپګان باندې تیر نه کی.
د جسمی په لوا د روژې مبارک میاشت د خزو لپاره زیات استومانه کوونکې ده او کده نارینه ول لپاره
د خزو صحت د دوی تغذی ته د دوی غسهی او رواني حالات ته ډیر متوجي وسی. خزو که صحتمند وسی نو بچی ټول کورنۍ به صحتمند وسی.
د خزو سره تاوتری خواله د روژې سربیره په بل هر وخت کې ناسم کار دی. څنګه کېدلای شي چې په ټولنه کې د خزو پر وړاندې د ناسم کارونو او فکرونو مخاوني ولشي؟
د خزو وند او اهمیت د خزو لخواس کوم باید روښانه شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې وی میرمنې خبرې واورو چې د روژې په مبارک میاشت کې په ځان د دې لپاره سختي تیروي چې د کور نارینه یې غوسه نشي.
پاسې دیم نشم از زنګنونه مدد کې د کور کار پخله دی په ناست او په ډیر تکلیف کوم په خپل دوه زامن دي سارا روجه منی ولای د وای قرار ویدی نه پاسیږي بیا ما خام ته چی چی لګ وزانډیږي بیا په خپل منس کې یو بولتا وای هله پاسه چی شه نو بده نه دراوړې فلان کې نه دراوړې دا ستمبلان دی ماته ګوري هغه د لاړه په دې روجه کې چکه لډو وی او زه په ډیر سخت ناروغ يم زکام يم د تک په تکلیف هم دا تا ورش په دې سات کې پاسې د مرجی مې ولم دکړه ورته
تاسو د ګل بیبي خبري واوریدې چی پرنزور ځان د کور کار کوي تر څو ځامنې د روژماتي په وخت کې د کمی حس ونه کړی او غوسن شي ګل بیبي تا ورته شاجان هم د ورځې په اوګدو کې د ماشومانو د سمې پالنې ترڅنګ روژماتي ته هم څو ډوله خواړه تیاروي او تر ټولو ښه خواړه ناري نه وته ورکوي د هغې په خبره ل دې ټولو سره سره بیا هم د هغې خوند په کور کې ناسم چلند کوي
په کور کې ستاسو سره جنگ وکړي د مور سره وکړي د خور سره وکړي د بلچا سره وکړي زور بیا څه څه کار بیا جنگور جنجال په کور کې څه سره کوي تا ویلې یا بل ویلې یا بل ویلې دا هغه کساتونه ګرځ تاسو ښه کار بجنګ کوي په نه کوي
تاسو د ګل بیبي او شاجان خبري واوریدي اوس به د دیرش کلن حبیب رحمان خبري واورو چې وای پروژه کې حوصله نه لري او ژر ژر غوسه کیږي
دیګای سم نکي په وخت نه را تیاری ماشومان دی خوانه زړی دیګای دی بل طرف نه خرابي دغه ډیر عالی په همیشب د روزمات په وخت کې دوی نه پیګی سینمو روزه ده موږ به د روزمات په وخت ډیر په تکلیف یو بعد ماشومان غلی جوړی باید سمې هیڅ مشکل ذات نهسته نه ماشومان غلی کولای شي نه دیګای سي تیارولای شي بعد په دې مشکل کې موږ روزانه بس د روزمات په وخت کې اور سره مخ یو
په افغانستان کې نارینه د کورنۍ مشران او حاکمان دي د کورنۍ خزینه غړي هڅه کوي چې د نارینه وو پوره فرمان منونکي او خدمتګاران ووسی او هیڅ کله د نارینه وو د غوسه کېدو او نارامۍ لامل نشي ځکه چې د نارینه وو د غوسه کېدو پایله کېدای شي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ان د وهلو او ټکولو سبب شي دغه دود له پخوا راهیسې په افغانستان کې دوام لري خو د روژې په مبارک میاشت کې بیا دغه دود لا روښانه کیږي خزي په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د نارینه وو د ژرغوسکیدو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د ماشومانو د روزنې او پالنې ترڅنګ روژه ماته تیار کړي او تر ټولو اول او ښه خواړه نارینه وو ته ورکړي خو دا چې مغزي خواړه پروژه کې د ښځو لپاره څومره ضروری دي دا به د نسایي او ولادي ناروغیو له متخصص ډاکټر نجم سما شفاجو څخه واورو
په افغاني کورنۍ کې متاسفانه چې د ښځو صحت ته یا روغتیا ته ښه توجه نه کیږي کله چې دوی په پخلنځي کې مصروف وی کله چې کوټه ترازی چې ډوډۍ وخوري یا د دې اشتیا سوځیدلې یا ډوډۍ ته نخلاصه شوی نو په کار د دې چې محترم کورنۍ زیاتره د دوی صحت ته پاملرنه وکړي د دوی تغذیه ته د دوی هغه صحي او رواني دماغي او عصبي حالات ته ډېر متوجه اوسي تر څو چې د دوی خزه کې صحتمند اوسي نو بچي ټول کورنۍ به صحتمند اوسي او کچیرته د کور خزه صحتمند نه وي نو دا جوته ده چې ټول کورنۍ به خپل صحت د لاسه ورکړي
په اسلام کې نارینه وو ته تل سپارښتنه شوې ده چې لخپل خزو سره ښه او پورین تندې چلند وکړي مولوی احسان الحق حنفي وایي د روژې میاشت په اسلام کې د رحمت برکات او بخښنې میاشت ده نارینه دی په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د خزو پر وړاندې نرم او ښه چلند وکړي
علی رضی الله تعالی عنہ سوک چې روژه نیسی باید دغه ټول غړي روژه وي د سنه چې आवाज خلې روژه ده اغه مل आवाज له خوراک او لسکاک نه بدر ور باندې وای سپکه سپور ور باندې وای د ګناه خبره ور باندې کوي فحش ور باندې